د ماسپخین درې بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې زه هارون بچا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د امریکا د خارجي چارو د وزیر پاکستان ته د سفر په اړه اوري. په دره ادم خیل کې د اف سی ځواکونو پر یو پوسټا د تیر شپې د وسلوال بریټ په اړه هم خبري گئی. د غراس پوډي خان جیل تر حمله وروسته د غلطه د کرفیو لګیدو په اړه مهم یو رپورت درته ساتلې. په خبرونه کې دوه اونیز خبرونه هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې زما همکار ګل ایازي وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری باندې د پاکستان سفر کوي. ملګرو ملتونو ویلي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو بریدونو کې نږدې 25% اضافه شوې ده. او القاعده په عراق کې د ګل د ورځې د خونړو حملو ذمہواري پر غاړه اخیستې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری باندې د پاکستان په رسمي سفر اسلام آباد ته رسیږي. په پاکستان کې د تیرې مې د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شوې حکومت ترڅو د هیواد ته د نوموړي د لومړی سفر بوي. په پام کې دا چې جان کیری به د وزیر اعظم نواز شریف او نورو اعلی حکومتي او فوجي چارواکو سره لیدو کاته وکړي. ویل کېږي جان کیری به د پاکستانی چارواکو سره په ملاقاتونو کې په دواړخیزو تعلقاتو او د افغانستان د صورتحال په تناظر کې په سیمه ایزه همکاري خبرې ترې وکړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات اکثر د کړکیچ ښکار وي. واشنگتن هیله مند دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې بهیر چې دا محل د ځند سره مخ دی د بیا شروع کولو په لړ کې اسلام آباد کردار تر سره کولی شي. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د ډی ای خان د جیل د ماتولو د پیښې په لړ کې پر امنیتی او استخباراتي ادارو سختي نیوکه کړې دي او دای د یادو ادارو ناکامي ګرځولې ده. پرون په پیښور کې د خبريالانو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه کېدل شي چې د پیښې ترشا لوی لاسونه وي. ګینې دا ممکنه نه ده چې د یو شمیر امنیتی چک پوسټونو باوجود د قبایلي سیمونه 200 وسلوال دومره په اسانۍ تللی راتللی شي. د جیل ماتولو په دې پیښه کې وسلوالو شاوخوا 2500 قیدیان خوشي کړي او د کاروای پر مهال یې شپږ پولیس والا، شپږ اشیا قیدیان او دوه ولسی وګړي وژلي وو. بیګا د شپې نیمه قبایلي سیمه در ادم خیل کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې اته وسلوال او دوه د امنیتي ادارې اهلکار وژل شوې دي. د پاکستان په سرکاري ریډیو نن د خبر شوې یو خبر تر مخه دا پیخه هغه وخت رامنځته شوه چې وسلوالو په سورغر نومي سیمه کې د امنیتي ادارو پر یو چک پوسټ برید وکړو. د امنیتي ادارو ځای چارواکي وای په دې برید کې شاوخوا شپېته وسلوالو په درنو وسلو پر دوی حمله وکړه چې په جوابي کاروای کې پښا وتنبول شوه. په دې نخته کې د امنیتي ادارو 15 تنه ژوبل شوي هم دي. د دې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو سره دی ویلي. د پاکستان د وفاقي حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل نن د توانای د قومي پالیسي منځوري ورکړه. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون د خبر لمخې نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې د توانای د قومي پالیسي منځوري په متفقه توګه ورکړې شوه. د نوي توانای د پالیسي تر مخه حکومت به د کوېلې د منسوبې د لارې 2000 میگاواټ بجلی پیدا کوي. د دې ترڅنګ به 2015 کال پورې د هایډل منسوبې نه 400 میگاواټ بجلی ترلاسه شي. په غونډه کې د سلور واړو صوبو اعلی وزیرانو په ګډون نورو حکومتي چارواکو هم ګډون وکړو. ملګرو ملتونو ویلي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو بریدونو کې 25% اضافه شوې ده. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه د روان کال تر جون میاشتو پورې 1319 ولسي وګړي وژل شوي او 2500 کسان ژوبل شوي دي. دغه شمېره د تیر کال د همدغې مودې نه 23% زیاته ده. د رپورټ تر مخه د ولسي مرګ ژوبلې تر ټولو لویه وجه د وسلوالو لخوا بمي بریدونه دي. خو د افغان دولتي ځواکونو او د وسلوالو ځمکني جګړې د مرګ ژوبلې دویمه لویه وجه ده. په رپورټ کې راغلي چې 4.5% ولسي مرګ ژوبله د وسلوالو په بریدونو کې شوې ده، بل 9% مرګ ژوبله د حکومتي ځواکونو او 12% د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ په ځمکني جګړه کې رامنځته شوې. تیر میاشت افغان ځواکونو د هیواد امنیتي ذمہواري له ناټو ځواکونو ترلاسه کړې او پام کې ده چې د 2014 کال تر پایه به له افغانستانه ډېری بهرني ځواکونه وځي. د امریکا د دفاع وزارت وای افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته هم ملاتړ ته ضرورت لري. پینټاګون وای د افغانستان ملي فوج پیاوړی کیږي، خو په 2014 کال کې د دې هیواد نه د امریکا او ناټو د جنگي ځواکونو د وتلو نه پس به نور تربیت او بنیادی مالی مرستو ته اړتیا ولري. د دفاع وزارت خپل یو رپورټ چې په کال کې دوه واري امریکای کانګرس ته وړاندې کیږي وای د طالبان قوت کم شوی، خلک یې ډیر نه خوښوي او د 2011 کال په نسبت اوس په کمو سیمو کنټرول لري. خو دا رپورت خبرداری ورکوي چې طالبان په ځینې مهمو سیمو کې یو وار بیا د پورته کېدو او قوت ترلاسه کولو په حال کې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وای د اسرائیلو او فلسطین مذاکرات کوونکي به د سولې د خبرو بل پاړاو په دوه اونو کې په سیمه کې ترسره کړي. کیری په واشنگتن کې د اسرائیلو او فلسطینیانو مذاکرات کوونکو تر څنګه په خبرو کې ویل د دغو خبرو هدف په راتلونکو نه میاشتو کې د یوې حتمی موافقې حاصلول دي. نوموړي زیاته کړه
نن دواړو لورو دلته موافقه وکړه چې د نهایي موافقې مسایل ټول اساسي مسایل او نور ټول موضوعات د خبرو لپاره د میز پر سر دي. دغه ټول مسایل د یو ساده هدف لپاره د میز پر سر دي، د کړکېچ ختمول او د ادعاو ختمول.
پرون دواړو سترو مذاکرات کوونکو د اسرائیلو د عدلي وزیر زی پی لفنی او د فلسطینیانو اعلی چارواکي صاحب عراقات په وایټ هاوس کې د ولسمشر باراک اوباما سره هم وکتل. او روسي خبر دی القاعده په عراق کې د ګل دورزي د خونړو حملو زمواري پر غاړه واخسته. په دغه حملو کې لزګونو کسان وژل شوی وو. په عراق او شام کې یو ځای شوی د القاعده د پلویان وړل خپل یو انټرنیټي بیان کې ویلي دغه حملې د هغه بد سلوک په جواب کې کړي چې په عراق کې د اقلیت سنیانو سره کیږي. د غړل تیر هفته هم د هغه حملو زمواري په غاړه خسته به چې په عراق کې په بیلابیلو جلونو په یو وخت تر سره شوی وو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن په یو رسمي سفر پاکستان ته رسیږي. نوموړی به له پاکستانی چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي.
د افغانستان چې کوم نقشه مخکې پرځي پای کې به د پاکستان سره ولي له پاکستان او د امریکا د خپل خبرې لکه ډرون بریدونه چې انرژي چې کوم د کرایسس ده په دې کې امریکا څومره لاس کولې شي.
بیګاش په پونی مکبالی سیمه د ادم خیل کې د اف سی پر یو پوسټا وسلوال بریټ شوی دی. د سیمه ایزو چارو سړون کې وایي د پیښور په شاوخوا سیمو کې ترهګر ځای پر ځای شوی او دا چې پراتونکو کې به دغه رقم بریدونه دوام ومومي.
د پیښور نه ګیر چا پیرا انتحاګر تنظیمونو چې کوم سي نیمه دایره جوړ کړې ده را روانو ورځو کې به په دغه قسمه چې پوسټونه چې کوم د پیښور جنوب غاړې ته دي نور حملو امکان موجود دی.
او په شال او شملونی زخ پرونه کې له پښتني کلتور سره په تړلو موضوعاتو د کارپوهانو خبرې وري.
دا کلتور د دې ځای د اوسیدونکو ګډ کلتور و. بیا مهاجرتونه وشول، آریایان هندوستان ته ولاړل، آریایان ایران ته ولاړل.
بلونی زخ پرونه د نړۍ رنگونه مو هم درته ساتلې. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو رازو خپل اولنی رپورت ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د پاکستان په دوره اسلام آباد ترسیږي. نوموړی به د خپل سفر پر مهال د پاکستان له لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي. تمه څرګندېږي چې له افغانستانه د ائتلافي ځواکونو تر وتلو وروسته د پاکستان رول، د افغان سولې پروسه، د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژیک مذاکرات، د پاکستان په خوره امریکایي ډرون بریدونه کېدل او دغه یو شمېر نور موضوعات به د کیری او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د کېدونکو خبرو مهم ټکي وي. په دې اړه نور له اسلام آباد د رابیا اکرم خان په رپورت کې وره.
مشال ریډیو ته د پاکستان د خارجه چارو دفتر یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د پاکستان په دوه ورځنی دوره را رسی. په کم کې چې بعد امریکې خارجه چارو وزیر د شیډول مطابق د پاکستان صدر، وزیر اعظم او د کامی سلامتی او خارجه چارو مشیر سره د اگست په لومړۍ نیټه ملاقات کوي. د غرنګ امریکې خارجه چارو وزیر د پاکستان پوځ اعلی چارواکو سره به هم ملاقات کوي او پاک امریکا ستراتیژیک ډایلاګ باندې به هم خبرې اترې کوي. دنه علاوه په دې دوره کې به افغانستان نه د اتحادي پوځونو انخلا او ډرون بریدونو غوندې مهم موضوعات به هم د خبرو اترو حصه وي. د امریکې د خارجه چارو وزیر دورې په حق له د بهرنو چارو کارپو او د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رسم شاه مومن مشال ریډیو ته اوویل چې کېدای شي د اختر نه پس په دوحه کې د امن خبرې بیا شروع شي او په دې حق له د پاکستان یو رول دی کوم چې امریکا تر ډېره حده مطمئنه ده. نو د ځینو نورو خبرو سره د دوره کې به په دې هم خبره اترې کیږي.
یو خو به دا خبره کی چې پاکستان د دې خبرو اترو په دغه کې څه رول به وي او آیا که دا خبرې کامیاب شي به د پاکستان څه رول وي او که دا خبرې چې کوم دی نو ناکامې شي د پاکستان به څه رول وي. یو خو دا خبره ده چې د افغانستان د راتلون کې کال چې کوم دی اتحادي فوجونه به دا غځې نه وځي او داغه نه پس د افغانستان چې کوم نقشه مخته راځي پای کې به د پاکستان سرولي بیا نور خو د پاکستان او د امریکای د خپل خبري لکه ډرون نه بریدونه او انرژي چې کوم د کرایسس ده په دې کې امریکا سمرا لاس کولې شي په دې باندې به هم خبري کیږي.
د فکر دا چې د امریکای د خارجه چارو وزیر ته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز په 2 جولای په برونای دارالسلام کې آسیان علاقائي فورم کې د پاکستان د دورې دعوت ورکړې وو. رابیا اکرم مشال
ریډیو اسلام آباد. اور په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلام آباد دوره کوي د امریکا یوې مجلې د دواړو ملکونو په اړیکو یوه څېړنه خپره کړې ده. په مقاله کې د اړیکو له سره د سمولو د امکان جاج اخیستل شوی دی چې پکې لیکوال وایي دا سفر به د اړیکو په ښه کولو کې کوم خاص کردار و نه لوبوي. تفصیل یې له عبدالحی کاکړه اورو.
د امریکا کمنټری نومې مجلې د میکس بوټ لیکنې ته د پاکستان او امریکا د اړیکو بیا بحالولو عنوان ورکړی دی. لیکوال وال سټریټ جرنل ته د یو امریکایي چارواکي د خبري حواله ورکوي چې د جان کیری سفر به دواړو ملکونو ته یو موقه په لاس ورکړي چې اړیکو ته بیرته کتنه وکړي. لیکوال زیاتوي دواړه هیوادونه ډېر لږ مشترکه شان لري او په ډیرو کمو برخو کې د دوی له یو بل سره ګټي یو ځای کیږي. دغه په خبره په دې کې تر ټولو لوی خبره د امریکا او پاکستان د خواهش دی چې پاکستانی طالبان د واک د نیولو مخه ونیسي. خو دغه په خبره داسې هیڅ اشاره نه ملاويږي چې ګواکې پاکستان به د افغان طالبانو حقانی شبکې او نور شدت پسند ډلو لملاتړ لاس واخلي. د دې په وینا د پاکستان فوج او آی اس آی دغه وسلوالو ډلو ته په کشمیر، افغانستان او نور ځایونو کې د ځان باوري وسلوالو ډلو په سترګو ګوري. لیکوال د امریکا د ګډو ځواکونو د پخواني مشر اډمیرل مایک مولن و سینټ ته د کړې وینا حواله ورکوي. نوموړي ویلو چې د پاکستان حکومت په تیر بیا د آی اس آی لوري پر تشدد انتها پسندي د پالیسي د آلې په توګه استعمالول نه یوازې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک ملګرتیا له خطر سره مخامخ وي بلکې خپل د یو بایزته هیواد په توګه د پاکستان جایزه سیمایزه نفوس ته هم تاوان رسوي. مایک مولن ویلیو چې د پاکستان لخوا تشدد نور ملکونو ته په برامدولو سره د هیواد خپل داخلي امن او د شانې په سیمه کې خپل حیثیت هم خراب کړی دی. لیکوال مکس بوټ وای اډمیرل مایک مولن هغه وخت سم خبره کړې و او نن هم هیڅ بدلون نه دی راغلی. لیکوال زیاتوي له کال 2002 بیا تر 12 پوري پاکستان له امریکا شپږ ارب ډالر ترلاسه کړی دی خو په جواب کې امریکا ته د نیټو د سپلای او د القاعده په نشکولو لپاره د ډرون بریدونو د اجازه پرته نور څه خاص رعایتونه نه دی ورکړي. خو د مکس بوټ په خبره په بنیادي توګه دواړه ملکونه د افغانستان په شان په لویو مسلو اوس هم له یو بل څخه ډیر لري دي. امریکا په افغانستان کې لوی دیس پلاوه او مناسب جمهوري حکومت غواړي خو داسې برشي پاکستان بیا غواړي چې طالبان واک ترلاسه کړي. مکس بوټ خپل مقاله په دې خبره ختموي چې د جان کیری د سفر په حواله که د نړۍ میډیا هر څومره لوی خبرونه او شه سرخیانی ولګوي چې ګواکې اړیکې شې سوي دي خو د په وینا د نوموړي سفر به هیڅ ډول بدلون رانه ولي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. 13 شپه په نیمه کبالی سیمه در ادم خیل کې د اف سی پر یو امنیتی پوسټه وسلوال برید وشو چې لامل یې د غزواک دوه تنه سرتیری ووجل شول. د اف سی د سرتیرو په ځوابي ډزو کې بیا اته تنه وسلوال هم وجل شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال اصرار اتل راکوي.
امنیتی سرچینی وای چې پیخه هغه وخت رامنځته شوه چې 13 شپه وسلوالو چې شمیره یې له 500 زیات او د سورغر په ایپسی پوسټه حمله وکړه چې په نتیجه کې دوی هیلکار مړه ولې د ایپسی په جوابي ډزو اته وسلوال وجل شوی. سیمه کې د ایپسی ځواکونو یو افسر چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې در ادم خیل سورغر امنیتی پوسټه د اورګزی ایجنسی د پولیس سره نږدې د پاک پوز او ایپسی ځواکونو شریکه پوسټه ده چې 13 شپه د وسلوالو لخوا په نخښه کړی شوی. دوی زیاته کړه چې برید کوونکو وسلوالو شمیره له 50 تو زیات وه او په برید کې درنه وسله کارولې. د سیمې د موجوده امنیتي حالت او یاد پیښې په اړه مو چې څه وخت د سیمهییزو چارو د څیړونکي خادم حسین سره خبرې وکړې نو دوی مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
داسې تنظیم یا داسې نیټورک یا داسې بشپړ جال چې هغه د تیر شوي دوه میاشتو نه ډېر مسلسل او د تیر شوي بله کلونو نه تسلسل سره د پاکستان په مختلفو لکه د چنار واقعه یا د کوټي واقعه چې بېګا کومه حمله شوې ده دا ماته ښکاري چې د پېښور نه غیر چاپېره انتحاګر تنظیمونو چې کوم بشپړ جال یو داسې نیمه دایره جوړه کړې ده هغه نیمه دایره کې چې کوم کوم ځای کې د ایف سي یا د امنیتي ادارو چوکۍ موجود دي د هغه چوکو د ختمولو یا د هغه امنیتي ادارو د خلکو د یرولو او خپل لاره صفا کولو دپاره زما خلله دی چې را روانو ورځو کې به په دغه قسمه چیک پوسټونه چې کوم د پېښور جنوب غاړې ته دي نور حملو امکان موجود دی.
در ادم خیل چې په انتظامی توګه د کوهاټ ضلع په کرخۍ کې راځي او د پېښور ښار نه په غځېدلي لوی سړک شاوخوا 80 کیلومتره واټن لري وخت په وخت پکې د ترهګرۍ د داسې پېښو رامنځته کېدل د کارپوهانو په وینا د امنیت په ټینګښت کې د حکومتي مشینرۍ ناکامي ښایي او یا د پېښه هم د روانې لړۍ یو کړۍ ده چې ورسره په سیمه کې یره ترخه خوره شوې ده. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د ډیر اسماعیل خان د جیل ماتولو د پیښې په لړ کې پر امنیتي او استخباراتي ادارو سخت نیوکې کړي او دا پیښه د دې ادارو مکمله ناکامي بدلې ده. نوموړي ویلي د دې پیښې پر شا د ډیرو لویو خلکو لاسونه دي ځکه داسې نشي کېدلی چې د قبایلي سیمې نه د ګڼ شمېر وسلوال راشي عملیات دې وکړي او بیرته دې لاړ شي. د نوموړي په خبره په سیمه کې د امنیتي پوستو په موجودګۍ کې د دغه رقم پیښې واقع کېدل یې یو لړ پوښتنې راولاړې کړې دي. په دې اړه نور له پیښوره د غلام غوس په رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وسلوالو لخوا د ډیرو د جیل په ماتولو او د یاد زندان نه د 2500 پوري د بندیانو د خوشی کولو په پرونی پیخه د ډیر افسوس سرګندونه کړې ده او د استخباراتي ادارو او د پختونخوا د کورنیو چارو د محکمې مکمل ناکامي بللې ده او ویلې دي چې په دې پیخه کې ډیر لوی لوی لاسونه ککړ دي او دغه ککړ لاسونو په ضد به سخته کاروایی ولی شي. تیره ورځ د خبریالانو سره په پیښور کې د یادی پیخي په لړ کې اعلی وزیر پرویز خټک وویل
ای واقعیا یقینا ایک بہت افسوسناک بھی اور ایک کرائم ہے اور میرے نظر میں اس
دا پیخا یقیناً ڈیرا افسوسناک پیخا دا او یو جرم دے او زما پا نظر حگل تکی چی سمرا استخبارات دی آگا ناکام شوی دی زمونگ دا کورنیو چارو محکمے سخه کار ندے کرے او ناکام شوی دا زبا ڈیرو تا پا خپل زم او انشاءاللہ چا چی هم خپل دند پا سمتوگا نوی تر سرکڑی او چا چی هم دا کمزوری مظاهره کری وی د هغو په ضد به مونږ چټک ګامونه اخلو. زما په نظر دا مکمل ناکامي ده.
جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ٹوٹل فیلیور ہے.
د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې په دې پیښه کې ډیر لوی لوی لاسونه ککړ دي او د دغه ککړ لاسونو په ضد به سخته کاروایی کولی شي
اور یقینا اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ خالی لے جانے والی بات نہیں ہے اس کے پیچھے
یقیناً ددی پیخ پشا ڈیر لوی لاس دے دا یوازی د قیدیانو د بوتلو خبر نہ دا ددی پشا با د ڈیرو لوی لوی خلقو لاسونه وی دا داسی نشی کے درے چې د قبایلی سیمی د پولینا تر ڈیرو پوری دی خلق راضی او پلا رکی چی زمونگ د پولیسو کم چک پوسٹونه دی هغه دی دا نوینی او واپس دی 200 خلق بیر تزی او هغه دی نه لیدل کیگی
واپس پر 200 لوگ جاتے ہیں اس کو نہ دیکھ سکے.
د وزیر اعلی پرویز خټک په خبره شاوخوا 2500 قیدیان د ډیرو د جیل نه وستل شوی دي چې پکې 15 کسان ډیر زیات مطلوب کسان وو. د یادونې وړ ده چې د دوشنبه او سه شنبه په منځنۍ شپه د ډی آی خان په مرکزی جیل د 150 وسلوالو په برید کې د شپک پولیس سرتیرو په شمول 14 کسان وجل شوی دي او په دې پیښه کې تر 2500 پورې قیدیان د جیل نه وستل شوی دي چې پکې د دیرشو پورې انتهایی مطلوب وسلوال طالبان شامل وو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو په ډی خان جیل د وړمې شپې د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته ځایي انتظامی په یاد ښار کې نن دویم ورځ ده چې ګرز بندیز لګولی دی. ځایي اوسیدونکي وایي د ګرمۍ په دې موسم کې او روژه په خوله دوی له ګرز بندیزه په تنګ راغلي دي. نسیم را د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل را کوي.
د څلورم پښپاد د ډېر اسماعیل خان په سنټرل جیل د برید نه د ورسته په ډېر اسماعیل خان کښې کرفیو یا ګرځبندیز نن دویمه ورځ هم جاری دی. البته د ډېر اسماعیل خان کمشنر مشتاق جدون د خلکو د اسانتیا په غرض په ګرځبندیز کښې د غرمې لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې د نرمۍ اعلان کړی دی. ورسره یې دا هم سپینه کړې ده چې د ګرځبندیز د نرمۍ په دوران کښې به د یو سل څلور څلوېښت دفاع به دستور نافذ وي. د ډېر اسماعیل خان په جیل برید او دې نه وروسته په ډېر اسماعیل خان کښې د ګرځبندیز په باره کښې د ډېر اسماعیل خان یو اوسېدونکی په دا رنګ ږغېږي. په بل پلو د پښتونخوا پولیس تر جرنل د ډېر اسماعیل خان پولیس فورس اغا اوو ویشت افسرون او سرتېري د واک اختیار نه بې وسه کړي دي چې په کومو باندې د ډېر اسماعیل خان په جیل د برید په وخت د غفلت تومت لګېدلی دی. په دا افسرون کښې دوه ډي ایس پي ګون، درې ایس ایچ ګون او دوه ویشت سپیون شامل دي. دې سره سره دغې تومت لاندې د ډېر اسماعیل خان ایس پي هم بدل کړی شو. په دغه بره کښې ملک قاسم خان خټک چې کوم د پښتونخوا حکومت وزیر اعلی د جلخانو مشیر دی، مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده.
وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سخت نقصان خسته شو ده، اعلی کمیټه دې پر مقرره کړه.
یاد دې وي چې په پردلي قیدون کښې تر اوسه پورې پنځه څلوېښت قیدیون چې په کښې څلور ښځینه قیدیون هم شاملې دي په خپله بېرته راغلي یا پولیس بېرته راوستلې دي.
اوریدونکو له ډی خانه زمونږ خبریالو چې دغلته د لګېدلې کرفیو په اړه مونږ ته معلومات راکول. او اوریدونکو، دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان په مرکزي جیل وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی او په لوی شمېر کې بندیان خوشي کړي دي، بلکې تر دې وړاندې هم د بنو پر زردان ورته یو برید شوی و. پوښتنه دا ده چې آیا د خیبر پښتونخوا جیلونه د دې جوګه دي چې د لوړې کچې بندیان پکې وساتل شي او که نه؟ آیا د جیلونو د امنیت ساتلو لپاره یوازې پولیس کافي دي؟ او دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د صوبې د زندان په خاصه توګه د پېښور جیل خوندي کولو لپاره څه کول پکار دي؟ زما همکار بوریوال کاکړ په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د ډېر اسماعیل خان پر مرکزي زندان د وسلوالو طالبانو یرغل او د 253 بندیانو تښتولو دا په ډاګه کړه چې د 2012 کال د اپریل پر 15 نیټه د بنو پر زندان د وسلوالو طالبانو برید د خپلو بندي ملګرو د خوشي کولو وروستۍ هڅه نه وه، بلکې هغوی به داسې کوششونو ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا د جیلونو مرستیال مشر خالد عباس مشال ریډیو ته وویل چې یا خودي حکومت زندانونو ته جدي پاملرنه وکړي او یا دې د هغه په وینا دوی ته ووایي چې په اسانه یې وسلوالو ته پرېږدي. خالد عباس وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبې جیلونه دومره خوندي نه دي چې د لوړې کچې بندیان دې پکې وساتل سي. د بنو پر زندان چې کله برید شوی و نو په هغه وخت په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت و. د هغه وخت د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د بنو پر زندان سوی برید لومړی او ډیره منظمه پیښه وه او اوسنی حکومت ته پکار وه چې له هغې پیښې زده کړه کړې وای. د میا افتخار حسین په وینا حکومت ته پکار ده چې د زندانونو خوندي کولو ته پاملرنه وکړي.
یو خو دا قیدیان دا مختلف ځایونو کې تقسیمول غواړي چې د دې قوت تقسیمې ایف سي پولیس او فوج د دې سیکورټي بندوبست وکړي، نو د کوټ جیل د دې قابل دی چې دا خلک پکې ساتلی شي. داسې د هریپور جیل هم شته، داسې پېښور جیل هم شته، نو پکار دی چې دې ته توجه وکړي.
د جیلونو مرستیال مشر خالد عباس وایي د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان مرکزي حکومت دواړو ته په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. خالد عباس زیاته کړه پولیس د دې جوګه نه دی چې د بنو او ډېر اسماعیل خان پر جیلونو د سو بریدونو غوندې پیښو مخه ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین بیا وایي چې د خیبر پښتونخوا پولیس ډیر قوي دي، خو د هغه په وینا اوسنی حکومت د ترهګرو غندنه نه کوي، کوم چې د پولیسو حوصله ټیټه کړې ده.
او موجوده حکومت خو کم سے کم د پولیس حوصله خو مضبوطی کی، د پولیس خلک شهیدان شری جنازو لنزی. موجوده حکومت چې د دهشتګرد خلاف خپل د مزمت بیان نه ورکي، نو زه وایم چې کم دینو غیر ایثار کوم ځان پر مړ کما. نو موجوده حکومت له پکار دی چې په خپل ځان واضح کی، د پولیس لام مضبوطه کی. نو زمونږ د خیبر پښتونخوا پولیس چې کم دی هغه د پاکستان د ټول پولیس نه مضبوطم دی او د دهشتګرد مقابله هم کولی شي.
د بونو او ډیر اسماعیل خان پر زندانونو وسو بریدونو ته په کتلو سره د پېښور جیل د امنیت په اړه پوښتنه راپورته کیږي، کوم چې د بندیانو د شمیر او حیثیت له پلوه د نورو جیلونو په نسبت ډیر مهم دی. میا افتخار حسین وایي د پېښور پر زندان د داسې برید کې د ناممکنه نه دی او دې ته زیاته پاملرنه پکار ده.
یقینا چې د پېښور جیل د نورو نه خطرناک ځکه دی چې دلته چونکه زمونږه کچرې دي، دلته د دهشتګرد چې کوم دی خپل کیسونه دي، نو زیات تعداد دلته مجبورن دی ساتي. نو دا غي به نظرم ساتل غواړي چې مرې مطلب چې نور زیاتول غواړي، او دلته مونږه د چکو د لپاره بندوبست کړو او بیل بدې ته مونږه چې کوم دی یو جیل جوړو پکاره چې موجوده حکومت هغه جوړ کی او هغه ځکه داخله خصاتي د پېښور جیل به چې کوم دی په دې طریقه محفوظ شي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو جیلونو کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو اورپکو ډلو د ځینو مهمو مشرانو په ګډون په زرګونه نور اورپکې هم بندیان دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د ممندو ایجنسی او شبکې د رسیدونکو وایي د وړوکی اختر پرانځ دکې دوه سره د سیمې درزیانو د جامو ګنډلو به لوړی کړی دي چې دوی په خبره غریبو خلکو ته استونزې جوړې کړي دي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال په دغه اړه رپورت مونږ ته لیکل دي.
په شپقدر او محمد جنسی کې د وړو کې اختر لپاره جامې جوړون کې ولسوای چې څومره د جامو خپل بیا وي هم په هغه پیسو ورلا درځه جامې ګنډي. دوی وای چې مالداران خو یې په ګران بیا هم ګنډلی شي، ولی غریب ولس ته ډیر مشکل وي.
لکه مطلب غریزه کو ګټي کې کپړو له پیسې برابرې کې هغه د غستونه ډیر پیسې په ګنډلو ورګي. نو خامخا ته سوچو کوم چې اوسه تعالی اس کم قیمت دے لوگ گنڈے پہ کم قیمت نو مشکل ہو رہے دیں جی ماں بدو نیم سو آغست دے وا پدری نیم سو یارا لوگ گنڈے لے.
علی خان محمد وائی چوڑان دے بھائی پہ 200 روپے جامعے گنڈے لے خوالی اس گرانے شوی دیں
پر اس کا 2500 جوڑا وائی نو 400 بے گنڈے اکثر درجہ نلیم نا درے سلور پینزو بچی او دغی کنا گوی لگنڈ پیسی آغاو سب برابری گنو نو بے یا کور کے بزنانا وہ گنڈے او یا کلی کی چرتر دیسی درجی آغاو گوری چاگاو لپی چلی زدکی و بس ارزان یو لو گنڈی.
یو ماشوم چې په شپقدر بازار کې د درزی په دکان کې ولاړ وو هغه څه کار کوي؟ جامې په سو اخیستي او په سو وګنډلې.
الټریشن ګاڼو ډیرش الله دا اختر د وضعیت راغستي د لپاره مخکې ما په 300 جوړو دي جوړه اوس دی روزه کې زبر ګمېش کې 50 روپۍ له جوړې دي.
بیا مو د شپقدر بازار د درزیانو د غونډې د مشر کامل خان سره خبرې وکړې نو هغه د جامو د ګنډلو د زیات قیمت پاړه وویل.
بوکرم نتا ګران شو ګون راته ګران شو د سید کاجینو والا د سی بٹن اشو تا وریدا نه دا به د روجه ته دوی د نور خونه وخی جاي نو به دغه زور منګل راشي منګه گاکله ورکو زور زما د روجه نه مخ کی 350 به چې ما سودار ول دی روجه د پاره 85 مزیت که بس 400 ریټ میکا.
د کامل خان په وینا چې نه یوازې جامع ګندون ګران شوی بلکې د خوراک سیزن هم ګران شوی دی او دا هر څه د حکومت ذمہواری ده چې قیمتونه نشي قابو کوله.
شال او شملہ
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملہ وټی چې دوته می پرې نه خو
اورونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرست پم لاټړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
د هر څه په شال او شمله پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاوکم 4:00 او د خالی پروس پاوکم 2:00.
اوریدونکو د خبرونه نیمای برخه تر رسیدو د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زورو.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری به نن د پاکستان په رسمي سفر اسلام آباد ته رسیږي. په پاکستان کې د تیرې مئی د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شوي حکومت نه وروسته د هیواد ته د نوموړي د لومړی سفر به وي. په پام کې ده چې جان کیری به د وزیر اعظم نواز شریف او نورو اعلی حکومتي او فوجي چارواکو سره لیده کاته وکړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د ډی ای خان د جیل د ماتولو د پیښې په لړ کې پر امنیتي او استخباراتي ادارو سختې نیوکې کړې دي او دا یې د یادو ادارو ناکامي ګرځولې ده. بیگا د شپې نیمه قبایلي سیمه درا دمخیل کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې اته وسلوال او دوه د امنیتي اهلکار وژل شوي دي. د پاکستان په سرکاري ریډیو نن د خپور شوې یو خبر تر مخه دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې وسلوالو په سور غر نومي سیمه کې د امنیتي ادارو په یو چوک پوسټ برید وکړو. د پاکستان د وفاقي حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل نن د توانای د قومي پالیسي منځوري ورکړه. د نوې توانای د پالیسي تر مخه حکومت به د کوېلې د منسوبې د لارې 2000 میگا واټ بجلی پیدا کوي. د دې ترڅنګ به 2015 کال پورې هایډل منسوبې نه 400 میگا واټ بجلی ترلاسه شي. ملګرو ملتونو ویلي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو بریدونو کې 25% اضافه شوې ده. د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه د روان کال تر جون میاشتو پورې 1400 نه زیات ولسی وګړي وژل شوي او 2500 کسان ژوبل شوي. دغه شمیره د تیر کال د همدغې مودې نه 23% زیاته ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته هم ملاتړ ته ضرورت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای د اسرائیل او فلسطین مذاکرات کوونکي با د سولې د خبرو بل پړاو په دوه اونو کې په سیمه کې تر سره کړی. کیری په واشنگټن کې د اسرائیل او فلسطینیانو مذاکرات کوونکو تر څنګه په خبرو کې ویل د دغه خبرو هدف په راتلونکو نهو میاشتو کې یو حتمی موافقه حاصلول دي. اول قاعده په عراق کې د ګل د ورځې د خونړو حمله ذمہواری پر غاړه خستی.
لن خبرونه مو د ګلیاز نو اوریدل او سوریدونکو هم ګلیاز جوړ کړي او نيز خبرونه د نړۍ رنگونه درته ورو چې تاسو پکې د انټرنیټي او فلمی نړۍ په حق لا خوندور معلومات ترلاسه کوئ.
دا مشال اډیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه مني. په نننی پروگرام کې مودله د نړۍ لا ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی زو ترکی ته ترته چې په یو کلی کې د جاسوسۍ په تور یو مرغۍ نیول شوی خو بیا پریخی ده. د منځنی ترکی په یو کلی کې مقامی خلکو یو مرغۍ نیولې چې پر خپل یو سیریل نمبر 24311 او د اسرائیل تلبیب خار نوم لیکل شوی وو. مقامی خلکو دغه مرغۍ چارواکو ته سپارلې و چې د پلټنو وروسته د خبر معلومه شوه چې د مرغۍ په خپل دا نمبر ځکه لیکل شوی وو چې د مرغو د یو ځاینه بل ځای ته تک معلوم کړي شي. چارواکو دغه مرغۍ ایکسری هم کړی ده. د دې وړاندې دغه مرغۍ د اسرائیل جاسوس ګرځول شوی و. پروسو چارواکو ویل چې هیڅ قسمه جاسوسي آلای نه ده موندلې. سائنسدانان وایي چې پوره سپوږمۍ د خلکو په خوب منفي اثر پریباسي. په کرنټ بایولوژي مجلې کې خبر شوې تحقیق نه معلومه شوې چې په کومه ورځ پوره سپوږمۍ راخته بي نو خلک په اوده کېدو کې زیات بخښلي او د اوده کېدو معیار یې هم کم شي. د دیش رضاکارانو په یو کوټه کې چې تور تیار پکې و د خوب جاج اخستې شوې دي. بلخو د سرزلند یو پونتون د یو تحقیق نه معلومه شوې چې د سپوږمۍ د اثراتو تعلق رانه سره نه وي. یو پروفیسور وایي سپوږمۍ د انسان په خوب اثر پریباسي کاسو مارګاستا سپوګمۍ ښکاری او کنه. محققین دا هم وایي چې د ځین خلکو د سپوګمۍ په حواله خوب حساس وي. ساينزانان وایي چې ډولفن مايان یو بل ته په نوم आवाज کوي. محققین وایي چې ډولفن مايان یو بل ته आवाज کول لپاره شپېلې وخی. د سکاټلند یو په هونتون د یوې ډلې دا وینا تر مخه کله چې ډولفن مايان یو بل ته आवाज کوي نو په جواب کې بل مای هم شپېلې وخی. دغه پونتون یو ډاکټر وایي چې ډولفن مايان د ساحل نه لري په سمندر کې ژوند کوي نو له یو بل سره یو ځای سفرونه کوي. دا راتلو لپاره شپېلې یو موثر لار ده. ډولفن مايان د خپل ملګرو په شپېلو جواب هم ورکوي. د امریکا ساینسدانانو د مصنوعي انساني پوستکي جوړولو کې پرمختګ کړی دی. د کالیفورنیا ساینسدانانو د نړۍ لومړی مصنوعي پوستکي جوړ کړی دی. دغه مصنوعي پوستکي د باو سره عکس العمل هم ښایي. دغه مصنوعي پوستکي ته ګوتی وړلو سره په دې کې موجود لایټس بل شي او زیات د باو سره نور رڼا هم جوړوي. د پولیمیر نه جوړ شوی پوستکي کې سیلیکون پټۍ لګول شوې ده او د کاغذ په شان نری هم ده. ساینسدانان وایي چې د سحر ناشتا د زړه لپاره ډیره ګټوره ده. د تحقیق نه معلومه شوې چې ناشتې سره د زړه ناروغو خطر کم شي. د سحر ناشتې نه کولو سره په بدن نور اضافي دباو پریوزي. تحقیقونکي وایي چې ناشتې سره په صحت ښه اثر پریوزي او د بلډ پریشر، چاقوالی او د شوګر ناروغۍ مخنیوي کې مرسته هم کوي. د انټرنیټ مشهور کمپنی ګوګل هم خپل ټلویزیون شروع کړی دی. د ګوګل کمپنی ټلویزیون ته کروم کاسټ نوم ورکړل شوی دی او په امریکا کې د خرڅ لپاره وړاندې شوی دی. د کروم کاسټ ټلویزیون بیا $15 ده. د دې نه وړاندې اپل کمپنی خپل ټلویزیون وړاندې کړی وو چې پکې یوټیوب او د نورو اپلیکیشنو د لارې ویډیوګانې کتل ممکن وي. ګوګل کمپنی په 2011 او 2012 کال کې ټلویزیون له نورو کمپنیو سره په ګډه معرفي کړی وو خو کامیابی نه و ترلاسه کړې. ګوګل کمپنی وایي چې کروم کاسټ سره به صارفین کولی چې د ښه کوالټي فلمونه او ویډیوګانې وګوري. په پاکستان کې د جنکو د تعلیم په اړه شعور را بیدارول لپاره په لومړي ځل نینجا کارټون سیریز شروع کیږي. بدی کې نینجا یو جنیوی او دا د پاکستان مشهور سندرغاړي هارون رشید جوړوي. د دې کارټون اهمیت ځکه هم زیات شوی دی چې وسلوال طالبان د جنکو د تعلیم پر ضد دي. په اردو ژبه کې دغه کارټون ته بوک ایونجر نوم ورکړل شوی دی چې د هغو عناصرو پر ضد کاروایی کوي کوم چې د جنکو د سکولونو بندولو لپاره هلې ځلې کوي. هارون رشید وایي چې د دې سیریز مقصد د جنکو تعلیم په اړه په ټولنه کې شعور را بیدارول دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس آفیس کې فلم دی کنجورینګ په لومړي نمبر دی. فلم دی کنجورینګ د یو سلویښت میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم ډسپیکبل می 2 دی چې د 40 میلیونو ډالرو کاروبار یې کړی دی. په باکس آفیس دریم نمبر فلم ټربو دی. فلم ټربو د 20 میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. د امریکا هالیوډ مشهور ستوري مات ډیمن نوی فلم الیسیم با د اگست په 9 نیټه نمایشته پاره وړاندې کیږي. دا یو ساينس فکشن فلم دی.
Elysium. Whoever has this has the power to override their whole system.
د هالیوډ نوې انیمیټډ فلم پلانز با د اگست په 9 نیټه نمایشته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې د هوایی جازونو ترمنځ ریس خوندل شوې ده. دا فلم ډیزنی کمپنی جوړ کړی دی.
This is not your thing, my friend.
Thank you for representing all us little planes.
But you're a car.
Serious identity issues.
You think you can beat me?
Wrestlingers! Squish my cape at you!
You have been shamed.
Kennedy approach, over.
Go back to Jersey, you bum.
This is Dusty Crosshopper. I'm caught in a storm! I'm going down!
It's a really compelling underdog story. Like Old Yeller.
That's not an underdog story.
There's a dog in it.
Oh. د هند سینما مشهور اکټر شاهرخ خان نوی فلم چنای ایکسپریس با د وړو کې اختر په ورځ وړاندې کیږي. د فلم چنای ایکسپریس نوی سندره 13 رستا چھوڑو نه خبره شوې ده. راځي چې دا لګښانی وورو.
مهربانی رہی تمہارا پیار مانگا ہے تمہیں منظور ہے تبھی تو یار مانگا ہے غیروں کے ڈر سے تیرے شہر سے اے قسم رشتہ توڑوں نا تیرا رستہ میں چھوڑوں 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 نا.
نهین سینما مشهور ډایرکټر شوباس اگای نوی فلم کانچی ټریلر خپور شوی دی. فلم کانچی با د اگست په 10 منیټه نمایشته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې رشی کپور او متن چکروتی کار کړی دی. دا مشال ریډیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ام اس هم کولای شئ. تاسو اس ام اس په دې شمیره رالیږلی شئ 03323333501. په هم دې ځای خپل قربا ګلاسته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
د نړۍ رنگونه خبرونه مو اوریدونکو اوس بلا ونی ځ خبرونه شال او شمله درته اورو چې په کتابولو پښتني کلتور سره پر تړلو یو موضوعاتو د کارپوهانو خبرې اوري. د خبرونه زما همکارا انیسا اجمل تاسو لپاره جوړوي.
تړی مشه شالو شملخ خبرونه کې درته هر کلی وایم. نننې خبرونه کې بعد پښتنو د کلتور داغه په تاریخ او په مختلفو څنګه بحث کوو. ګڼ تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتانه سباندې 500 کاله زوړ تاریخ او د ژوند تیرولو قوانین لري. او څنګه چې کلتور پوهان وایي، کلتور د یو قوم دود دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی او دغه ټولنیز ژوند دی، نو دغه د ژوند ټول اړخونه د پښتنو په کلتور کې هم شامل دي. د افغانستان د ننګرهار په هنتون استاد حبیب الله رفی وایي پښتانه د سلګونو کالونو راهیسی د هندوکش د غرونو په لمن کې د قبیلو په شکل کې اوسېږي او کلتور یې هم دومره زوړ دی.
کلتور په افغانستان کې چې کله ټولنیز ژوند پیل شوی تقریبا 5000 کاله وړاندې، دا کلتور د دې ځای د ګډ اوسیدونکو ګډ کلتور و چې بالاخره بیا مهاجرتونه وشول. آریایان هندوستان ته ولاړل، آریایان ایران ته ولاړل او پښتانه په همدې د هندوکش په دواړو غاړو کې پاتې شول او دوی دلته خپل کلتور رامنځته کړ. تقریبا 5000 کاله کېږي چې دوی دلته آباد دي، ودان دي او پښتني کلتور یې رامنځته کړی. دا د ټولو پښتني قبیلو شریک کلتور دی چې البته د لرې کېدو په وخت کې بیا څه توپیرونه پکې راغلي، لیکن په کل کې د دوی واحد کلتور دی او په جزئیاتو کې فرقونه د زمان او مکان له امله راغلي.
د افغانستان د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو څانګې استاد ببرک میاخیل بیا وایي پښتانه له تاریخي پلوه له لرغونیو آریایانو سره تړاو لري، او کله چې آریایان له منځنۍ ایشیا څخه د هند په لور تلل نو لویه پړاوګا یې د پښتنو اوسنۍ خاوره وه. او د ببرک میاخیل په اند پښتانه هم د آریایي قومونو یو شاخ دی.
پښتنو په کلتور چې کړی دیږي نو لږ تر لږه دا زرګونه کلونه وړاندې دغه کلتور خدامت لري. هغه مهال چې آریایان دغه سیمې ته راغلل په ټوله کښې آریایان هغه قوم و چې هغه د آریاناویژانه راغلل او بیا په مرکزي بلخ کښې میشته شول. بیا د دې نه دی دا درې شاخې وي، لکه یوه د فارس په لور لاړه، یوه مرکز کښې پاتې شوه، یوه د سند په لور باندې لاړه. په هغه مرکز کښې چې پاتې شو، ستاسو پوښتنه هم کېدای شي چې د پښتنو په اړه وي، نو دا هغه اصلي آریایان دلته پاتې شوي دي.
پښتانه د هند، فارس، منځنۍ ایشیا او چین غوندې د لویو کلتورونو په مینځ کې میشت دي، او بیا بیا له بېلابېلو خواوو څخه پر دوی یرغلونه شوي، او د دې تر څنګ ګڼ شمېر مذهبونه د پښتنو سیمې ته ورغلي. په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر ډاکټر راجولي شاه خټک وایي دغه یرغلونو د تاریخ په اوږدو کې د پښتنو په کلتور او ثقافت ډېر غټ اثرات پرېښودي دي.
پښتون قام زور دی، نو باید چې د هغې هماغمره زور دی، خو په دې کې بیا مختلف پړاوونه راغلي دي چې هغې پښتون کلتور ډېر زیات متاثره کړی دی. لکه د سنسکرت د زمانې، د آریاو د زمانې، او یا داسې چې کوم د ایران د مالایی تصورات دي یا کیسې دي، نو هغه هم اوس د هغې پکې نښې شته دی. خو بیا کله نه چې اسلام راغلی دی، دوی مسلمانان شوي دي، نو بیا اسلام د دوی په کلتور باندې یو ډېر ژور اثر پرې باستلی دی، ځکه چې کلتور خو د ژوند لاره یې که نه.
د راجولي شاه خټک په خبره د دې تر څنګ د پښتنو په سیمه د بود مت، هندو مت، زرتشت او د اسلام مذهبونه راغلي دي چې د دغه کام په کلتور کې لا هم ډېرې نښې تر سترګو کېږي.
نو تر څو پورې چې د عقیدو یا سپیریچوال اړخ دی، نو اسلام خدای په هغې کې، خو په دې کې په ګوره په مزارونو باندې ډیوې بلول او دغه شانې چې کوم دی، د ونو پسې تارونه تړل، د جادو اثرات، نو دا د هندوستان نه دلته کښې راغلی. خو زراستیان چې کوم ته مونږ زرتشت وایو، ور پرست چې کوم وو، نو هغه هم د اسلام نه وخت دی دلته کې هغه پوره هم تازه خور شوی، نو د هغې اثرات تر ننه پورې په د اور اوس په حالات لاړو. خو انغری په انغری کښې به اوبه چا نه اړولې، ځکه چې اور یې مقدس ګڼلو. حالانکه اور په اسلام کښې مقدس نه دی، خو په زرتشتو کښې دا مقدس دی. دغسې د زمونږ د زنانو په سرونو کښې به هم د ناوې په سرونو کښې سندور اچولی کېدل. دا هغه د هندوستاني کلتور چې کوم دی دغه، بیا په زنه باندې یا په تندي باندې خال وهل، اوس نن سبا ورته ټټوز مټوز وایي، خو دا خالونه، نو دا هم د دوی ځایي ذاتي یو ژوند و، د دغه ژوند رنګ و. نو بیا اسلام هم راغی، پښتانه په خیز د ټول قام مسلمانان هم شول.
دا چې د پښتنو په کلتور کې څه شامل دي، ببرک میاخیل وایي پښتون ټکی د پت، ښېګړې، توریالی، وفاداری او د ننګ نه جوړ دی، او دغه د پښتنو کلتور دی.
پښتانه د خپل کلتور په لحاظ باندې ډېر مېړني خلک دي، میلمه پال خلک دي. کله چې یو دښمن د دوی په کور ورننه وځي، هغوی ته پناه ورکوي، ولې وژني نه. هېڅکله بې غیرتي په پښتنو کښې نه شته، ځکه د پښتو کلمه چې د پت، ښېګړه، توره، ویړنه او ننګ دی، نو په دې لحاظ باندې د سړیتوب معیارونه هم همدغه دي. بل خوشحال خان خټک دی، هغه وایي چې دستار سړي هزار دي او د دستار سړي په شمار دي. هغه څوک چې هغه سړیتوب ولري، هغه مېړانه ولري، هغه قوم ته قرباني ورکړي، دا ټول هغه خبرې دي چې دا د پښتنو په کلتور او دود دستور کښې شاملې دي.
د ښېګړې، ننګ، غیرت او شرم حیا غټ غټ مثالونه د پښتنو په کلتور کې دي. راجولي شاه خټک یې په اړه زیاتوي.
نو د په خیر، ښېګړه باندې، په مرسته باندې، په ملاتړ باندې، په ننګ باندې، په غیرت باندې، په شرم په حیا په غور او دا قسم سيزونه چې په دې باندې ولاړ وو پښتون کلتور زبان چې په دې کې ننګ بنیادی تنوع د پښتني کلتور زکه چې ننګیالی به هم پیغله او زنانم کې دی شو ننګیالی به چې کم دی نو سړی هم وو او دغه ننګ د پاره بیا د دوی خپل میدان هغه میدان دی چې په کومو موقعو په کومه ځای کې په کوم چرته په کوم سیز باندې ننګ کولی شي چې موږ تاوان اروایو.
د پښتنو ټولنه د نفسیاتو، عقیدو، معاشي حالت، جمهوریت، فولکلور او د جمال د ذوق مجموعه ده. راجولي شخټک وای د پښتنو جامه درنه ده، عقیدې پخې دي، حیا او شرم ورته تر ټولو مهم ښکاري، ودانې د عزت خوندي کېدو نښې دي او کر کروندې اشار ده.
ګورو هم خلکو ته چې آغا کا پښتانه سړی دي او کا آغا پښتنه زنانه دي نو د دوی د دواړو د جامو پل یو د جمالیاتي ذوق چې پوره کوي. خو موږ په پښتنو کې صرف یو جمالیاتي ذوق نه دی، په پښتنو کې بیا عقیدی دي لکه پرده چې موږ څه ته وایو نو دغه پرده ته پښتانه ډیر زیات اهمیت ورکوي. په یو وخت کې به د پښتنو مشرانو جامې هم درنې جامې وي، داسې د پښتنو پیغلو هغوی هم د پړونې ذکر کېږي، بیا د دوی کورونه دي. نو پښتنو کورونه که ته وګورې اکثر د خټو کورونه دي، خو پاخه کورونه او په یو وخت کې به دیوالونه چې دغه د پردې او د عزت او د حیا تصور به پکې شامل وو. داسې بیا د کرکلي خبره ده، د یوې خبره ده، بیا د دوی کلتور چې وو نو دا په اشر باندې وو. دا د ژوند رنگ چې کوم وو خالص پښتني ژوند رنگ چې وو په هغې کې یو جمهوري مزاج د پښتنو د جرګې سیستم به پکې وو. څومره مسالې کاغه به د شرم خبره راغله که د ننګ خبره به راغله نو دا قسم ته ایشوز به راتلو جرګې ته او دا جرګه به غیر جانبداره.
د پښتنو کلتور ګڼ اړخیزه دی چې پکې حجره او میلمستیا هم تل د دغه کام یو له لویو صفتونو څخه ګڼل کیږي. ببرک میاخیل وایي میلمستیا او د ښځو عزت د پښتنو کام شال او شمله ده.
همدارنګ جامې موږ په کلتور کې راوستی شو، خولۍ، واسکټ، همدارنګه څادر، لکه چې په یو شاعر په یو شعر کې وایي چې پښتونه پام کوه پګړۍ درنه بې قدره نه شي، دا خړ څادر خړه خولۍ درنه بې قدره نه شي. نو دا ټولې هغه خبرې دي چې زموږ په پښتون کلچر او پښتون کلتور کې نغښتې خبرې دي. مثلا میلمه پالنه په پښتنو کې شامله ده چې کله د پښتون کور ته یو سړی راشي وایي پښتون د میلمه قدر کوي، د زړه په وینو باندې دا قدر دوی کوي. همدارنګه د یوې سیاسري په مقابل کې، د یوې تورسري په مقابل کې دوی ډېر داسې له رحمۍ نه کار اخلي. هېڅکله به پښتون په حتی په د جنګ په میدان کې په یوې سیاسره باندې وار او ګزار ونه کړي، د ټوپک ډز به پرې ونه کړي، د کشر او مشر احترام پکې دی.
د پښتنو په کلتور کې سړیتوب، جمهوریت او د جرګو نظام هم موجود دی چې د راجولي شخټک په خبره دا په نړۍ کې د پښتنو کام ځانګړیتوب ښایي.
د پښتون کلتور په حواله خبره کوو، هغه داسې یو صورتحال جوړ شي چې د پښتنو ځکه چې ځنه کلتورونه ټي وي هغه ځنانه پن پکېوي کوي چې د هغې خلکو ژوند ژواک او دود دستور چې کوم وي هغه خو پخوا چې تاریخ ته ځو خو بېله خبره ده، خو هغه ډېر نرم او دا قسم ته خلک ځنه قومونه په وجود باندې رفت دف او سخت وي نو هغوی کلچرونه چې جوړېږي نو هغې کې یو مردانه رنګ وي. د پښتنو په کلتور په حواله چې مونږ خبره کوو نو دا یو مردانه کلچر چرته په دې مانو کې نه چې زنانه ډیپلیس ساتلې دي، په دې مانو کې چې د دوی آباده مضبوطې، د دوی جامه درنا، د دوی رسمونه رواجونه هر ځای ته چې ځونو تا ته پکې د سړیتوب یو رنګ ښکاري. سړیتوب یوه اصطلاح ده هم چې د زنانو دپاره استعمالېږي، هم نن د ښو خویونو ښو اخلاقو خبره. بیا د هغې نه پس چې نور سوشل کوم زموږ قانونونه جوړو که نه هغه قانونونو کې که وګورې زمونږ جمهوري مزاج دی، نو هغې دپاره مونږ سره د کونسل د جرګه ورته وایي.
اوریدونکو نننې خبرونه کې مو تاسو ته د پښتنو د کلتور په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پرېږدئ. زموږ د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00202122122. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یوروشن فکر سره
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو در خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر در
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی نبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
یو ورځی یو ساره کې بخار ته مرحبا یو ګلاب می ولاړ لړنګې د خسته خندا یو ورځی یو ساره کې بخار ته مرحبا تو رجستان کی زدہ رنگ و نرلہ سارا